په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بونریم او تاسو ته په یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبالا په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کړي. په شمالي وزیرستان او بنو کې په دوه جلا جلا پیښو کې 3 امنیتي سرتیري مړه او 15 زخمیان شوي دي. د پښتونخوا او قبایلو په بیلابیلو سیمو کې د اختر د تیارو په اړه هم راپورونه لرو. وړومبی ورځو اسرائیل مومنتا چې د دې خبر نه وو.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر با سبالا په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کوي. د پاکستان په شمالي وزیرستان او فاربنو کې درې پاکستانی فوجیان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي او د کال 2012 اولمپک مقابله سر ته رسیدلي. د پاکستان د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي حکومت با سبالا په 14 اگست په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړي. له مشالې سره په خبرو کې نوموړي ویلي حکومت ورسره سلا شوه چې دا ځل به په سیمه کې بلدیاتي انتخابات د گورنر او پولیټیکل ایجنټ پر ځای د انتخاباتو د کمیشن تر انتظام لاندې ترسره کیږي.
دا انتخابات دی طریقې سره وشي په اربن ایریا کې، هغه صرف آزادی خود مختار یو مداره فیصله پخپله کوي شي. نو په هغه فیصله باندې د موږ سره راضی شولو او گورنر صاحب دا خبره وکړه چې بالکل هم دینه د گورنر نوم هم کو بسو.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې دا انتخابات به لومبه د قبایلی سیمو په خارګوټو کې کیږي. په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو خبرې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاکستان موجوده حکومت په دغه سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو اعلان کړی. د پاکستان په شمالي وزیرستان او فاربنو کې په دوه بیلابیلو پیښو کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامي چارواکو مشر ډو ته ویلي چې وړومبی پیښه پرون ناوخته په میرلی بای پاس سړک باندې هغه مهال رامخې ته شوه کله چې د پوځي ګاډو یو قافله له شمالي وزیرستان څخه د بنو په لور روانه وه چې پکې یو ګاډی واوښتو او درې پوځیان پکې مړو او درې جوبل شو. له دې وروسته د پوځیانو د دغه قافلې یو ګاډی په ګوربه سیمه کې په لاره کې یو خاخ بم سره وجنګېدو چې پکې دوه پوځیان نور جوبل شول. جردبي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي قافلو د تګ راتګ د خوندي کولو لپاره د اتوار په ورځ په زیاتره سیمو کې کرفیو وی. د رپورټونو له مخې افغان حکومتي چارواکو پروند اتوار پورس په پاکستان کې د نیول شوی یو پخوانی طالب کمانډان مولا عبدالغنی برادر سره په پټالی د کړی دی په پټالی د کاته کړی. رایټرز خبري ایجنسی د افغانستان د قومي سلامتي مشاور رنگین داد پرسپنتا په حواله وای چې مولا برادر سره یې دوه میاشتې وړاندې په پاکستان کې خبرې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم د ملاقات پخلی کړی. مولا برادر په 2010 کال کې د پاکستان امریکایي ځواکونو په ګډه په کراچي ښار کې نیولې وو. بلخوا د اتوار په ورځ د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د افغانستان د لغمان ولایت د یوې ولسوالۍ ولسوال فرید الله نیازی د هغه یو محافظ او یو قبایلي مشر وژل شوی دی. د خالی په ورځ د ایران په شمال لویدیځ کې د راغلو دوو زورورو زلزلو له کبله د وژل شوو شمېر لږ تر لږه 250 ته رسېدلی دی او څه باندې 2000 جوبل دي. له دې وروسته په دغه سیمه کې امدادي کارونه روان دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمدی خبریالانو ته ویلي دي چې د لټون او ژغورنې عملیات سرته رسېدلی دي او اوس هلې ځلې روانې دي چې ژغورل شوو کسانو ته خوراک او د سر پټولو ځای ورکړل شي. واقعیت دا دی چې موږ خپلو وسایلو او د ناڅاپي پیښو ته په کتلو ټولو ښه کار وکړو. ټول یو بل ته لاس ورکړو چې زه یې مننه کوم. نوموړي زیاته کړې چې په 600 کلو مشتمله ځپل شوې سیمه کې د نیمې نه زیات کلو ته نقصان رسېدلی دی او په لسګونه نور کلي په مکمله توګه له ځمکې سره هبر شوي دي. د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی پرون د دې هیواد د ملي دفاع د وزیر او د پوز د یو واکمن رهبر مارشل حسین تنتاوی د استعفا حکم ورکړی. مرسی ویل هدف یې دا نه دی چې خاص خلک پنه خکړي.
الحضور یا شعب مصر الكريم.
نوموړی وایي د غونډې ګډونوالو د مصر درنو خلکو هغه پریکړه چې مانن کړي مخه یې دا نه ده چې ځانګړي خلک پنه خکړم. نه زما اراده دا وه چې په اوس شرمنده کړم، نه هم کله زما اراده دا وه چې د هغو کسانو ازادي محدود کړم چې خدای پاک خپلواکه پیدا کړی دي.
لمن خلقهم الله احرارا.
محمد مرسی همداراز د پوز لخوا هغه عیني اعلامیه هم لغوه کړه چې مخې د ولسمشر صلاحیتونه محدودول بو. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې پرون د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لږ تر لږه شل مشکوکه غړي له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. دا نښتې د میدوګوري په سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز د امنیتي ځواکونو تر حملې وروسته پیل شوې دي. بوکو حرام یو سختدریزه ډله ده چې په نایجیریا کې د شری قوانینو د نفوذ لپاره جنګیږي. د نایجیریا د 1.6 میلیونه نفوذو لږ تر لږه نیمایي مسلمانان او پاتې برخه عیسایان دي. او اخری خبر دا دی چې د کال 2012 اولمپیک مقابلې سر ته ورسېده او د اولمپیک جنډا د ریو ډی جا نیرو ښار چارواکو ته وسپارل شوه. د لندن اولمپیک لوبو اختتام په اولمپیک سټیډیم کې په یو رنګینه د سوره کې وشو چې پکې څه باندې 4000 هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه. په دې کې برتانوي پاپ ګروپ او سپایس ګرلز هم برخه واخیسته. په دې موقع د نړیوال اولمپیک کمیټې مشر جیک سروک ویلي دي چې دا اولمپیک مقابلې به یو شمېر ځوانان دې ته وهڅوي چې په لوبو کې وړاندې لاړ شي او د خپلو خوبونو تعقیب وکړي. نوموړی وایي زه د 1/3 اولمپیک لوبو د سرته رسېدو اعلان کوم او د نړۍ په ځوانانو غږ کوم چې د اوس نه تر روانو 4 کلونو پورې د برازیل په ریو ډی جا نیرو ښار کې د 1/3 اولمپیک مقابلو منځلو لپاره راجمع شي. د اولمپیک لوبو جنډه د برازیل د ریو ښار میر ته وسپارل شوه. د برازیل دغه ښار به د 2018 کال د اولمپیک مقابلو کوربتوب کوي. په لندن اولمپیک لوبو کې 4 نړیوال ریکارډونه جوړ شو. امریکا د 1/4 مډالونو په ګټلو سره په لومړي نمبر راغله. چین په 2 او روس په 3 نمبر راغله. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې ستاسو لپاره مو وړاندې کول. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غره راپورونه هم اورېدل شي. مرکزی حکومت با سبالا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بلدیتی نظام د عملی کولو اعلان کړی.
هغه صرف آزادی خود مختار وي مدعره فیصله پخپله کوی شي نو په هغې فیصله باندې دوی موږ سره راضی شولو.
د یوې اندازې تر مخه په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 1400 تعلیمي ادارې ورانې کړې شوې دي
او سکولونه وران دي بند پراته دي. نو ټولنې ته به خامخا دي نقصان رسي، قوم ته نقصان رسي، مسجد به زموږ خرابېږي، ټولارې سیسب خرابېږي.
د اختر د خوشحالو تیارې نکریزې او بنگړی د جنکو د ټولو نه ډیر خوښ کلتوري توکي دي.
زما بنگړی ډیر خوښ دي. ما نه مو ته د جناغست د اختر کې په دوه لاسونو کې په لاس او د نې کې په لاس او
زموږ ونی زخبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره. رب زمونگا اڑمبی راپور تھا. مرکزی حکومت پریکھ رکھے دا چے سبال آباد پاکستان پا قبائلی سیمو کے دا بلدیاتی نظام دا عملی کولو اعلان کی. دغا اعلان پا قبائلی سیمو کے دا اصلاحاتو دا لڑے یو برخدا. پا دے موضوع باندے زمونگ ہمکار سراج زہیر دا قبائلی سیمونا دا قامی اسمبلی دا غڑی سجاد حسین توری سر خبری کری او دغا راپور جوڑ کرے دے.
د نوموړي وینا ده چې تیز الفاټا کې یو پوځي امیر پرویز مشرف د خپل ذاتی ګټو لپاره انتخابات کړي وو او په دغه انتخابات کې منتخب شو غړو د فاټا دولس په صحیح توګه نمائندګي نه وکړي. ساجد حسین توري وویل چې د لړ کې د فاټا ټولو د پارلیمان غړو د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرسټر مسعود کوثر سره لیدا کاتک کړي دي. د مشال ریډیو ته وویل چې لومبۍ کې به د انتخابات د قبایلی سیمو په خاري علاقو کې کولې شي.
تحفظات د پارلیمنټیرینو اکیول خبره ده او د به گورنر کور نوی ویری سے دا بالکل آزادانہ طریقے سے رب کی گدی کی وہ پولیٹیکل ایجنٹ کور نوی او کور رائے سے دا انتخابات دی طریقے سے روشی پ اربن ایریا کے اغا صرف آزادی خود مختار ای مدعرہ فیصلہ پخپل کوی شی نو پاگے فیصلے باند دی من سر راضی شولو او گورنر صاحب دا خبر او کلا بالکل بم دینہ دے گورنر نومم کو بسو
کلی چ مشال ریڈیو دا قبیلی چارو تزیہ کار محب وزیر نا د دی انتخابات پاڑا او پختل نو موڑی ویل
عمل چې هر چر ته هم آج بغیر د ګټو نه خو کې دین شي او تر سو پورې چې په دې حبی عمل کې ز کم نقصان وینم روم به خو دا خبره چې دا بخاری او په علاقای زسیمو کې دا ایجنسی تقسیم اول دا نور هم دا خلق د محرومه او د اتفاقی طرف ته بوتلل وی. بل خبره دا ده چې خبره په اخبارونو کې یا په ریډیوګانو یا په اعلانونو تر حدا خدا ډیر خوږی لګي خو په ازمکه چې مونږ کلا راځو نو په ازمکه کې دا داسې صورتحال نشته چې هلته دومره زر د آزادانه انتخاباتو چې په تېرو شپېتو کالو کې په پاکستان په کې ندی شوي نو دا ممکن جوړ شي.
د ساجد حسین توری په وینا چې په ټول پاکستان کې بلدیتی انتخابات کیږي نو زموږ د پارلیمان د غړو او د فاټه دولت هم دا غوښتنه وه چې قبایلي سیمو کې دي هم دارنګ انتخابات وکړي شي چې ولس ته د هغوی په درشل باندې اسانی ورکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس قبایلی سیمو کې د امنیت د وضع جاج اخلو د سکیورټی فورسز او پولیټیکل انتظامی د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان او فربنو کې په دو بیلابیلو پیښو کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي او پنځه نور جوبل شوي دي. په دغه اړه تفصیل زموږ همکار راکوي.
د پاکستانی عسکرو او پولیټیکل انتظامی چارواکو د وینا تر مخه قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمه افاربنو کې په دوه بیلابیلو پیښو کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې تیره ورځ په شمالی وزیرستان کې د کرفیو یا ګرځبندیز پر مهال د پاکستانی عسکرو قافله چې د وزیرستان بنو ته په لاره وه میرعلي بای پاس سړک باندې د عسکرو کاروان یو ګاډی اوړېدو له کابله درې عسکر ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د مقامی انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته زیاته کړه چې وروسته له دې پیښې د عسکرو کاروان چې کله نیم قبایلي سیمه ګوربسته ورسېدو نو دغلته هم په بنو میرانشاه سړک باندې د پاکستانی عسکرو کاروان یو گاڑی د سڑک گاڑی سره نږدې خخکړی شوی ریموټ کنټرول بامی چودنې ښکار شو چې پترس کې دوه نور عسکر ژوبل شول او د قافلې یو گاڑی ته هم تاوان ورواوړېدو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د عسکرو دغه قافله کې د شمالي وزیرستان ایجنسی شوال رایفل کمانډینټ ماشومان هم روان وو چې د بامی چودنې ښکار شو. خو د دوی په وینا په دغه پیښه کې یوازې دوه عسکر ژوبل شول. بعضې سرچینې دا هم وایي چې د عسکرو په دې کاروان باندې د نږدې غرونو نه نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو ولې دولتي سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې د تیرو سو کالونو نه د هر اتوار یا یکشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان ایجنسۍ په ټولو سیمو کې کرفیو یا ګرځبندیز لګول کیږي چې یوازې د عسکرو قافلې په سړکونو باندې تګ راتګ کوي. خو د کرفیو یا ګرځبندیز باوجود هم د امنیتي سرتیرو قافلې وخت په وخت د سړک غاړې سره خخکړی شوي بامی چاودنو او وسلوال پریدونو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
رائټرز خبر ایجنس راپور ورکړي چې افغان چارواکو په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر چې دغلته په زندان کې دی داغی سره خبرې کړې دي. خو په دغه اړه باندې افغان چارواکو د خپلې ناخبرۍ خبر ورکړی دی. راځئ په دغه اړه واورو د حمید مومن راپور.
افغان او پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو له مهم مشر ملا برادر سره چې اوس مهال په پاکستان کې په بند کې دی په پټه خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د افغان او پاکستانی چارواکو په حواله په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د خبرې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو د هڅو په ترڅ کې شوې. افغان حکومت پاکستان ته تل د یو داسې ملګري په توګه کتلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پرمخ بیولو کې همکارۍ ته مایل نه دی. ملا برادر سره د لیدنې د امکاناتو برابرول خاید د اشاره وی چې اسلام آباد یو مثبت رول لوبول غواړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا ویل دی چې د افغان حکومت یو پلاوی شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ملا برادر سره لیدلی و. ملا برادر په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له نیول کېدو راهیسې په بند کې ساتل کېږي. ډاکټر سپنتا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې موږ له ملا برادر سره لیدلې دي. زموږ پلاوی له ده سره خبرې کړې سو د سولې د هڅو په اړه د نظر معلوم کړي. افغان چارواکو له ډېره وخته په څرګند ډول له پاکستان نه غوښتل چې ملا برادر سره د لیدنې امکانات برابر کړي خو د ډاکټر سپنتا څرګندونې ښیي چې له نوموړي سره ابتدایي تماسونه لا د مخه نیول شوي دي. له بل لوري د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم ویلي دی چې پاکستان افغان چارواکو ته له ملا برادر سره تر لازمې او مناسبې کچې د لیدنې امکانات برابر کړي وو. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې موږ له افغانستان سره په بشپړه توګه مرسته کوو او هر هغه څه چې دوی له موږ نه د سولې د بهیر لپاره غواړي موږ یې ورته برابروو. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د وتلو تیاری نیسي د افغانستان په ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي. افغان چارواکي هیله مند دي چې ملا برادر به د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې مهم رول ولوبوي. افغانستان او پاکستان 13 میاشت کابل ته د پاکستان د نوی صدر اعظم د سفر په محل موافقه وکړه چې د افغانستان د سولې د بهر په اړه خبرې له سره پیل کړي او د پاکستان صدر اعظم د ژمنه وکړه چې د افغان چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ به د لیدنې امکانات برابر وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا تایید کړی چې له افغان حکومت سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې روانې دي. له بل لوري موږ هڅه وکړه چې دغه پرمختګ په اړه په کابل کې د افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه بې خبري وښودله.
اسوسیټیډ پریس لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حقانی شبکې خلاف یو قانون لاسلیک کړی چې دا شان دغه ډله یو بهرنۍ ترهګر ډله وګرځول شي. د دغه لیک غټ ټکی له فرخندا وزیر نورو.
اسوسیټیډ پریس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر خالی په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې تر مخه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې موجوده حقانی شبکه یو بهرنۍ ترهګر اداره وګرځوي. د دغه قانون تر مخه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ټولې قانوني خبرې برابروي چې تر مخه یې دغه شبکه بهرنۍ ترهګر ډله وګرځول شي. دغه قانون د امریکا د کانګرس ته دواړو ایوانونو لخوا د پاس کېدو وروسته ولسمشر اوباما لاسلیک کړ چې پکې حقانی شبکه یو ترهګر ډله ګرځول شوی او د مشرانو خلاف یې د کاروایي لپاره هم ویل شوی دی. ای پی لیکي د دغه ډلې مشران چې په پاکستان کې ژوند کوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف په بریدونو کې بوختي چې پکې په 2008 کال کې په کابل کې د هند په سفارت حمله هم شامل ده. په دغه حمله کې 50 کسان وژل شوي وو. ای پی لیکي تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سندي ویلي. د امریکا د کانګرس یو غړی مایک روجرز چې د کانګرس د استخباراتي کمیټې چیرمن هم دی، د وړاندنې په ولسمشر اوباما دا زور راوړو چې زر تر زره دې دغه قانون لاسلیک کړي، ځکه چې اوس د کار وخت راغلی او دوی باید امریکایي پوځیانو ژوند خوندي کړي. اسوسیټیډ پریس لیکي د وړاندې د نیویارک یوې څېړنیزې ادارې سی ټی سی په خپل رپورټ کې ویلي وو د پاکستان په وسیله حقانی شبکې ملاتړ کوي او د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI سره یې نږدې اړیکې دي. په دغه رپورت کې دا هم راغلی د حقانی شبکې او د ISI ډېر زوړ تعلق دی چې اوس پرې هر څوک خبر دي. اسوسیټیډ پریس لیکي اسلام آباد په 200 وارې د دې خبرو تردید کړي چې ګنې د دوی د حقانی شبکې سره تړاو دی او یا یې مرسته کوي. د سی ټی سی ادارې دغه رپورت ته هم وایي اسلام آباد د واشنگتن په هغه خبرو هم هیڅ عمل نه کوي چې پکې د دغه ډلې خلاف د عملیاتو لپاره ویل کیږي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 7 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 7 بجو.
اوردونکو مشال لرو ته وګي او سیو راپور په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري او د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن یو پنوم د یو څرنیز مرکز د اندازې تر مخه په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې 1400 تعلیمي ادارې وړاندې کړې شوې دي. د دې په ټولنه او د منګا د ځوان کول په مستقبل سره سر دي. په دې موضوع د اسرا لمومن راپور ته وګورو.
په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 1400 تعلیمي ادارې وسلوالو ورانی کړې دي. په دې کې شاوخوا 1400 په قبایلی سیمو او 1400 په سوات کې ورانی شوې دي. د دې وران کړې شو سکولونو ځنې زده کوونکي وای د کلنه چې یې تعلیمي زده کړې ودرېدلې دي، نو یو شمېر ملګري یې په ناسا ملارو روان شوي.
آصف نام آصف الله تاوجي پنځم پورې ویلې جی
جی ډیر داسې شته دی نشې مشې خلکو شروع کړې، چا جی چر شروع کړل، چا سګرټې شروع کړې، چا نسوار جی شروع کړل. به دغه شي ځان دي چې ځکه چې پاره شو اسکول چې کم سړی وای نو دغه به اسکول سره جی طبیعت یو شو کې هغه ذهن هر سی کتاب سری نه د دغه نه بعد هم سبق نه شویل. پنځمه پورې مې ویلې به دایره وغورځو نو به هم کوم ځای کې وي دا هلم دا وې دی یاري نه شو کولې. مونږ ویل قبل اسکول کې کو بل به مرو وغورځي او د طالبانو یاري پرې خو د بدویل تزیر عزیز بس پېښ.
په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیات سل سکولونه په مومندو جنسي کې وسلوالو تباه کړي دي. دغلته کې د سکول یو ریټایر استاد ناموس خان وای کچري د سکولونو دورانې دوه د لړۍ همدا سره روانه و نو دغه سیمې مستقبل به په تیر کې وي.
نو که داسې حالات ورانه مستقبل به بالکل زمونږ تیاری کوشش مونږ لا پکاره چې والدین وي سومره غوي چې وي دې مخنیوي وي نو چې مخنیوي وشي نو الله به کیږي چې مخنیوي ونشي نو به خامخا حالت خرابي او سکول نو وړاندې بند پراته دي نو ټولین ته به خامخا دي نقصان رسي قوم ته نقصان رسي مرشد به زمون خرابيږي ټولاري وسې سب خرابيږي کته چې دا سکول نو به مرمت کیږي او دا غنو به باندې به کورونه نیرونه روپۍ لګي دا ټول نقصانات دي زمونږ چې مونږ ته رسي
په پېښور یونیورسيټي کې مو د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر فخرول اسلام څخه تپوسلی چې په پښتون مېشتو سیمو کې سکولونه څوک اول ورانوي.
خو یو دلچسپ غونډې سيناريو مخه ترازي په سواد کې د سلور سو پور سکولونه الوزول شوې دي خو په وزیرستان کې د شمیره د نش برابر ده تقریبا حالان کې جنوبي وزیرستان د دې ټول یورش او د دې ټول د وسلوالي جګړې او مرکز پاتې شوې دي نو داسې ښکاري ما ته خدا سي ښکاري چې سداسي او دریمګړې لاس ته چې هغه غواړي چې زمونږ د پښتونخوا او د قبایلی سیمو د خلک د تعلیم نه محروم کړی شي.
که څه هم وسلوال طالبان وایي چې هغوی سکولونه ځکه ورانوي چې په دې کې یوازې دنیاوي علم ښودل کیږي خو مذهبي سکالر او د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر قبله یاز وایي په اسلام کې یوازې د علم د حاصلولو خبره شوی او د دنیاوي او دینی علم خبره پکې نشته.
نو خبره ده چې دا ګناکار دی د بچو زدکړه د غوی لارې کې خرندانه چول دا هو د ثواب کار نشي کېده. ګوره اسلام کې هو دا تصور فل حقیقت شته هم نه چې دا دنیاوي تعلیم نه او دا دینی تعلیم دی. ټول کارونه چې کوم دي او ټول مخلوق دا د الله پاک پیدا کړی دی او د مخلوق ته فائدې لپاره د مخلوق ته سہولت لپاره او هغوی ته قرار او آرام رسولو لپاره دا ټول کارونه چې کوم دي دا د الله پاک ته خوښي کارونه دي. نو داس علوم چا د بشری سہولیاتو د پاره د انساني سہولیاتو د پاره وی ته تمون دنیاوی علوم نشوولې دا هم د الله پاک طرف نه چې کوم احکام دي دا غي تحت د تحقیق او د سړی نه یو سلسله ده او دا چې په خنیت کیږي د انسانيت د فلاح لپاره کیږي نو همدا سه ثواب دي که چې څنګه ثواب موږ د مذهبي علومو د تحصیل.
کله چې موږ د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک څخه وپوښتل چې په خبر پښتونخوا او نورو پښتون مېشتو سیمو کې دوران شو سکولونو د بیا جوړولو لپاره حکومت څه پلان لري؟
ګوره داسې ده چې د پښتنو یو بد قسمت دی چې موږ یې بیان کړو اوس قبایل زموږ پښتانه رو نه دي خو د انتظام په توګه باندې هغه زموږ د کنټرول د لاندې نه دي انتظامی طور باندې ځلته تلین شي بلته دیوال دی زخه پکېږم چلته سکول نشته زخه پکېږم چلته سکول شاړ دی. تعلیمی بجٹ بالکل من ڈبل کړل دی اول 2% او سغه 3% شو علاوه دا غ بجٹی سپورټ نه جگہ بارنه دنیا مونږ تراته 3.5 هایر سیکنډری سکول نه چدی دا یا کمپلیټ شو او یا په کار روان دی. 250 کالجونه د جینکو او د لکانو ان شاء الله دا به ډیر زر د چ دا به کمپلیټ شي خیر وو یونیورسيټي وو یونیورسيټي پشپېتو کالو کې په دې خبر پښتونخوا کې اته یونیورسيټي وي نه یونیورسيټي وي او په سلورو کالو کې منګه یو یونیورسيټي جوړ کې علاوه د یو لسو یونیورسيټي کیمپسونه
په پېښور کې کارپو خادم حسین وای سکولونه تر هغه نشي خوند کې دي تر څو چې هغه ذهن نه وي ختم کړی شوی کوم چې د سکولونو د ورانولو تر شا کار کوي او د علم دښمن دی.
سلام ومن راپور مورده او سیوبل راپور ورلد فوډ پروګرام ویلی دی چې په پاکستان کې د پنګو د کمی سره مخ دی او په دې لړ کې د نړیوالې ورولینا د مرستو خواست کړه دی. تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکی.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام ویره څرګنده کړې ده چې که نړیوالې ورورولۍ نه ورته زر تر زره نور فنډ ترلاسه نه شو نو پاکستان کې به خپل ټول پراجکټونه بند کړي. د ډبلیو ایف پی په پاکستان کې ترجمان امجد جمال مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې موجوده وخت کې ورته متاثرینو سره خپل مرستې جاري ساتلو لپاره 70 میلیونه ډالرو امداد ضرورت دی او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ ته د نور فنډ خواست هم کړی دی خو تر دې دمورته نه دی ترلاسه شوی. نوموړي وویل چې نړیواله ورورولۍ که موږ ته په فوري توګه دا امداد را نه کړي نو موږ به د دې جوګه پاتې نه شو چې متاثرینو سره خپل مرستې جاري وساتو او دې پروګرام بندېدو سره به د قبایلي سیمو متاثرینو په شمول 2,00,000 خلک به متاثر شي.
جو اوور آل فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے اس وقت وہ تو ہماری 70 ملین ڈالر.
دا وقت منگ تا دو 70 ملین ڈالر فنڈ پکار دے چتر دسمبر پورے منگ پر پاکستان کے خپل روان پروجیکٹونا سر تو رسو. دا فنڈ دا کمائی لوجی منگ دا قبائلی سیمو او سیلاب نبی کورشوی خلق لپارا راشن ورکولو پروگرامونو کے تر دیر حد کمی راو راوسته دي او کراتون کې دوه میاشتو کې مونږ ته نور فند ملاو نشو نو مجبورن مونږ به دي بیکوره شو خلکو سره خپل ټول مرسته بندو. پاکستان حکومت را ته ویلي دي چې 50,000 ټنه غنم به دي بیکوره شو خلکو سره مرسته لپاره راکوي. کدا غنم مونږ ته ترلاسه شو نو دي بیکوره شو خلکو ته به تر دروان کال اخیره پورې اوړه ورکولو جوګه شو. ډبلیو ایف پی په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې درې پروګرامونه شروع کړي وو چې پکې سکول ته تلونکي ماشومانو ته راشن ورکول او نور متاثرینو ته د کار په بدل کې پیسې ورکول او د کار په بدل کې خوراک ورکول شامل دي. په موجوده وخت کې دا پروګرامونه په کم پړاو دي. کله چې په دې حق لمنګ د امجد جمال نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې د فنډز د کمی له وجې په خیبر پختونخوا کې دا درې وړه پروګرامونه بند کړي دي او که نور امداد ورته ملاو نه شو نو قبایلي سیمو کې به هم دا پروګرامونه بند کړي. چکم سکولونو تتلون کی ماشومانو تبا منگ راشن ورکو او یا با مکم متاثرون تا دکار پا بدل کی پیسے ورکولی او یا با منگ راشن ورکو نو دے پروگرامونو کی منگ تر دیر حدا کمی راوستے دے. دا قبائلی سیمونا علاوہ خیبر پختونخوا او نورو درے وانو صوبو کی سکولونو تتلون کی ماشومانو تا منگ راشن ورکول بند کردی دی او کنور فند را تا ملاو نشو نو دا قبائلی سیمو پا 15 ایجنسو کی با هم دیر زر منگ دا پروگرام بند کرو او تر سوچ دا کار پا بدل کی دا خوراک ورکولو یا د پیسو ورکولو خبره ده نو خیبر پختونخوا کې موږ د فنډز د کمی له وجې خپل دا پروګرامونه بند کړي دي او که نور امداد نه ملاویږي نو قبایلی سیمې ترې هم متاثره کېدای شي. د امجد جمال وینا سره سم چې د قبایلی سیمو بې کوره شوي متاثرینو ته راشن ورکولو کې موږ تر ډیره حده کمی راوسته دي او که نور امداد راته ملاو نه شو نو خپل دا پروګرام به بند کړي. کله چې دې لړکې مشال ریډیو د جلوزو کیمپ مشر نور اکبر خان افریدی نه وپوښتل چې څه متبادل انتظام یې کړی دی نو د هغوی وینا ده
بیا نور ارگنائزیشن شتا مونږ به هغوی ته بیا ریکویسټ کوو او دا خو زمونږ خلک دي زمونږ د مل خلک دي نو خامخا زموږ حکومت بالي.
نور اکبر افریدی زیاته کړه چې جلوزو کیمپ کې دا وخت د قبایلی سیمونه راغلي 15,000 کورنۍ میشت دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
فرانس پریس اجانس د افغانستان په بامیان ولایت کې د بدمت د وخت تاریخي اثر د شتون په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکی د هارون بچانا و.
لس کاله وروسته له هغې چې طالبانو د افغانستان په بامیان ولایت کې 1500 کاله زړې د بودا دوه مجسمې په بمونو والوزولې، غربي پوهان وایي چې په دغه هیواد کې پایدونکي د پخواني بودایي مذهب او هم اسلامي ورسې لږې خوندي پاتې دي. د فرانس پس جانز د رپورټ تر مخه د کابل نه لویدیس پلو د 130 کیلومتره په واټن په هغه غر کې چې د بودا دوه نړیدلې مجسمې په کې لیدل کیږي، په 2008 کال کې د یوې درېمې مجسمې آثار هم موندل شوي دي. اجانس دیوا 15 کلن فرانسوی لرغونپوها زمریالی ترزی لخلی چې په افغانستان کې پیدا شوی او د بامیانو د لرغونی آثارو د پروژې مشر دی، لیکي چې وایي دوی دغه آثار لدې کبل چې د غزمکه د یو چا شخصي ملکیت دی او دا چې د لوټ کېدو احتمال یې شتون لري پټ ساتلی دی. دا اجانس په خبره دا تاریخي او کلتوري خزانه کې چې په غربي نړۍ کې موندل شوی وي نو لا ډیرو کیندنو، علمي څېړنو او د لوی کچ میوزیمي نندارتونونو کېدلو ته به لاره ایسته وي. خو په افغانستان غوندې ځای کې چې غربت او د دریو لسیزو جګړو وهلې هیواد دی، کیسه یو مخ پوټه ده. فرانس پریس د تعلیم او کلتور په برخو کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یونیسکو د افغانستان لپاره د مشر برندن کیسار لکوله لیکي چې وایي تر ټولو خوندي لاره همدا ده چې دغه لرغونی آثار د ځمکې لاندې وساتل شي. د نوموړي په وینا په ګرد افغانستان کې د موندل شوو د بودمت او هم اسلامي په زرګونو تهذیبي آثارو د پولیسو له لوري ساتنه یو ناشونی کار دی. په افغانستان کې د لرغونو آثارو د ناخوندیتوب مسلې ته د دغه هیواد لپاره د فرانسوي لرغونپوهي هیئت مشر فلیپی مارکس هم اشاره کړې چې وایي د افغانستان د تاریخي شتمنیو په 99.9% برخه په وړه او یا لویه کچه لوټ روان دی. دیوایی یو افغان د سلور یا 15 ډالر ورځنی دیاړی په بدل کې د خپل هیواد کلتوري میراث کیندي چې همدغه آثار کله د اروپا او آسیا لویو ښارونو ته ورسي نو قیمت یې $10,000 شي. په افغانستان کې د یونیسکو مشر ښاغلی کیسار په دې باور دی چې د دې هیواد تاریخي او کلتوري شتمنۍ به هله خوندي کیږي چې وګړي یې باسواده او د خپلو تاریخي اساسو په ارزښت پوه شي. نوموړي دغه راز د دغو شتمنیو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان دننه د قانون د عملدارۍ او د یو نړیوال کمپین په ترڅ کې د انټرپول د پولیسو او د ګمرکونو د چارواکو د تعاون ضرورت په ګوته کړی دی. فرانس پریس پروسه کال په پیرس کې شوې د لرغونپوه د یوې غونډې د پریکړې په حواله وایي چې د بامیانو په نړول شویو دوو مجسمو کې د یوې هغې د مرمت کار به پیل شي. خو په عین وخت کې د یو ازایي لرغونپوه فرید حیدري لخلی لیکي چې وایي تر هغې مخکې چې طالبان د بودا مجسمې په بمونو والوزوي په رغولو یې بلها پیسې ولګول شوې. د ده په خبره په داسې حال کې چې طالبان د 40 کیلومتره واټن په وهلو کولی شي دغه مجسمې بیرته په نښه کړي، د بیا جوړولو یې هېڅ توک نه جوړیږي.
د هارون بادشاہ راپور مورده په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې شوې دي. د اسرائیل مومند مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان د قبایلی سیمو د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي حکومت به سبا له 14 اگست په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړي. د پاکستان په شمالي وزیرستان او فاربونو کې په دوه بیلابیلو پیښو کې درې پاکستانی فوجیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې افغان حکومتي چارواکو پرون د اتوار په ورځ په پاکستان کې د نیول شوي او پخواني طالب قومندان ملا عبدالغنی برادر سره په پټه لیده کاته کړي. د خلیپورا د ایران په شمال لویدیځ کې د راغلو دوه زورورو زلزلو له کبله د وژل شوو شمېر لږ تر لږه 250 ته رسېدلی او څه باندې 2000 ژوبل دي. او د کال 2012 اولمپیک مقابله سر ته رسېدلی او د اولمپیک جنډا د ریو ډی جا نیرو ښار چارواکو ته وسپارل شوه.
مهم خبرونه مو اورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه قسمه خبرونه او تفسیر خپرې کړي دي. د اسلام آباد د احمد الله پر راپور کې ورو
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام د امریکای دورې وروسته دا خبرونه مخې ته راغلل چې پاکستان او امریکا به په ګډه سره په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو پاکستان فوج دا خبرونه رد کړل او وی ویل چې د معمول کاروایی د مشترکه اپریشن نه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان یو بل اعلی فوجي چارواکي هم د مشترکه اپریشن خبرونه رد کړل او وی ویل چې امریکای ته مو ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې په ضد اپریشن په صورت کې د امریکا افغان پوله وتړي چې دا شان ترهګر د پولی بلې غاړې ته اوړېدو کې کامیاب نشي. ورسپانه لیکي چې تر څو حقانی ډلې په ضد د اپریشن خبره ده، نو د پاکستان دا غوښتنه بالکل صحیح ده چې اپریشن کامیاب جوړولو لپاره د امریکا د پاکستان افغانستان سرحد بند کړي چې ترهګر بلې غاړې ته ونه وړي، چې راتلونکي کې دا ترهګر د پاکستان لپاره څه مسلې جوړې نه کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان د سرحد بندولو په خپل د غوښتنه کلک ودرېږي، ځکه که دلته د ترهګرو په ضد عملیات شروع شي او دا ترهګر افغانستان واوړي، نو بیا د هغه ځای نه په پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي، د کوم لوج چې په پاکستان کې بدامنی نور هم زیاته شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې پاکستان او امریکای دواړو شمالي وزیرستان کې د ګډ فوزي اپریشن تردید کړی دی، خو دې سره سره پاکستان د امریکای نه غوښتنه کوي چې که داسې څه قسمه کاروایی کیږي نو باید چې ایساف او ناټو د پولې د هغې اړخ څار مضبوط کړي چې دا شان ترهګرو ته د تېښتې لاره نه وي. اداریه د دې اپریشن لړکې د مخالف ډلې اندېښنې هم رخلي او کی چې دې لړکې د ډېر احتیاط ضرورت دی، ځکه که داسې څه قسمه کاروایی د منصوبه مندۍ او سوچ او فکر نه بغیر وکړې شو نو دې سره به ډېرې مسلې راولاړې شي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې کیدونکو د مشترکه مفاداتو کونسل په اجلاس کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر چودري احمد مختار د بجلی د غلا مخنیوي لپاره په 4 صوبو کې د خصوصي تاڼو جوړولو خبره وکړه. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې ملک کې د بجلی ډېر غلا کیږي، چې له وجې د لوډ شیډنګ دورانیه کې زیاتوالی راشي او که اولس کونډې اچول پریږدي او پوره بلونه ورکړي نو صورتحال به تر ډېره حده ښه شي. ورسپانه لیکي چې بجلی غلا کې د وابډا اهلکار هم پوره پوره شریک دي او د لږو پیسو په بدل کې دوی اولس ته د بجلی د غلا مختلفې طریقې ښایي، چې له وجې حالات نور هم خرابۍ طرف ته روان دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د بجلی د غلا مخنیوي لپاره د نوو تاڼو جوړولو کوم تجویز وړاندې کړی شو، نو پکار ده چې فوري توګه په دې عمل وکړی شي او داسې تعلیم یافته ځوانان په دې تاڼو کې برتی کړي کوم چې بېروزګار دی، نو دا شان باپ ملک کې بیروزگاری کې هم کمواله راشي او د بجلی په غلا به هم تر څه حد قابو اوموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ کانفرنس د نړۍ پام اغه اړخ ته راوګرځو سچې مونږ غواړو. په داسې حال کې چې د ځوانانو نړیوال ورځ ولمانځل شوه، دا یادول پکار دی چې موږ سره داسې وسایل یعنی ځوانان شته چې موږ ته تلپاتې مستقبل راکولی شي. ورسپانه لیکي نن سبا ځوانان د یو بې یقیني په دور کې لویږي. نړیوال اقتصاد په خرابېدو دی، بیروزګاری په زیاتېدو ده او په تعلیمي نظام د نوو غوښتنو د خپلولو فشار دی او د ځوانانو صحت ته هم ډېر ګواښونه دي. ورسپانه لیکي هغه ځوانان چې د کورنیو مالي حالت یې ښه نه وي نو د هغې تعلیم هم په سمه توګه نه وي شوي او ځکه هم هغې ته ښه روزګار نه ترلاسه کیږي. ایکسپریس ټریبیون لیکي ښځو سړو ته برابر مواقع ورکول پکار دي چې دا شان د نوښت یو ښه ماحول جوړ شي. مقاله لیکي د ملک د اقتصاد شرح په ځوانانو انحصار کوي او پر دې پوهېدل پکار دي چې ځوانان د پرمختګ وسیلې دي. په ټوله نړۍ کې ځوانان د ټولنیز تحریکونو مشري کوي او د انصاف، د روزګار د موقعو او د احتساب غوښتنې کوي. بلخوا هفینګټن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د فوټبال تنظیم مشر کرام الدین کریم له خولې لیکي چې په افغانستان کې لوبې د امن او کرارۍ لپاره یو مهم کردار لوبولی شي. نوموړی وایي لوبې د پولیسو د روزنې او ترقیاتي کارونو سره سره د قومي یووالي، امن او پرمختیا لپاره یو مضبوط بنیاد جوړېدای شي. ورځپاڼه د محمد کریم لخلی لیکي د لوبو له وجې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې تشدد ختم شوی دی چې مثال یې د جنوبي افریقا د تور پوستو لپاره د حقونو مبارزه کوونکي او د دا هیواد پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا دی. مقاله لیکونکي د فوټبال د پخانی لوبغاړي عبدالصبور ولیزاده له خلیوای د افغانستان د فوټبال تنظیم د هیله کوي چې لیگ به د تجارت په زیاتولو کې هم مدد وکړي. نوموړی وایي د کالونو راسي د جګړې وروسته لس به د فوټبال اړخ ته پام کوي او د هیواد د هرې برخې سوداګران به کوشش کوي چې یو ښه لوبغاړي ولري. د لسیزې وړاندې امریکایي پوځیانو او لسی وګړو دا یقین لرو چې د فوټبال سټیډیم کلاولو او خلکو ته بغیر د ویرې د لوبو کولو همت ورکولو سره به د هغه خلکو زړونه وګټي چې طالبانو به د فوټبال میدان په خلکو کې د تشدد او د ویرې خپرولو لپاره په کار راوستو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اے پی خبری ایجنس لکھی د ملګرو ملتونو عمومی منشی بان کی مون د یو نوی نوښت اعلان کړی چې د مخه به د سمندري اوبو د سطح لوړیدلو، خچنوالی او غیر قانوني کب نیونې په د موضوعاتو د کب نیونې د ستونزو لمنځه وړلو د پاره کار کوي. د دغه راپور مهم ټکی د ملیحا مرزا د نور
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی د ملګرو ملتونو سیکرٹری جنرل بان کی مون د اتوار په ورځ د یو نوښت اعلان وکړ چې مقصد یې سمندرونه د ماحولیاتي ښاوالي نه بد ساتل، د حد نه زیات تمو نیولو مخنیوی کول او د سمندري اوبو سطح اوچتېدلو مقابله کول دي چې په نړۍ کې د میلیونونو خلکو ژوند ته خطر سره مخامخ وي. بان کی مون ویل د اوشنز امپیکټ په نامه نوښت د ملګرو ملتونو لپاره د ستراتیژیکي نظریې نظام ټاکي چې څرنګه په مؤثر ډول د نړۍ د سمندرونو نااعتباره حالت سره مقابله وکړي. د ملګرو ملتونو دیرشمې کلیزې په موقع بان کی مون ویل زموږ د سمندرونو حرارت په زیاتېدو دی او سطح په پراخېدو ده او د کاربن د اخراج نه سمندري تیزابیت هم زیات شوی دی. نوموړي د پایرسي یا د نقل او په غیر قانوني ډول د خلکو د هجرت په مخنیوي هم غږ وکړ او هیله ښودله چې په دې لړ کې به یو نوی قانوني نظام کې پرمختګ وشي. بان کی مون ویل د لوړې کچې مشاورتي ډله چې په قانون سازانو، ساينس پوهانو او په متعلقه کارپوهانو به مشتمل وي یو کړنلاره به جوړوي. دا هغه په خبره دغه نوښت په د سمندري چارو یو تړون یا لا آف د سی ټریټي ملاتړ کوي چې په 1999 کال کې مخې ته راغلی. په نورو هدفونو کې د یاد نوښت یو هدف دا دی چې په سمندري سطح کې د بې ترتیبي او د قدرتي آفتونو لکه د سونامي نه څنګه خلک بچ وساتل شي. په دې نوښت کې په هغه هیوادونو چې د سمندري اوبو اوچتېدونکي سطح د ګواښ سره مخامخ وي غږ پرې شوی چې دغه خطر د مخنیوي په مقصد سم پلان جوړ کړي او چې حساسې سیمې دي د سونامي د خبرداري نظام هم ځای پر ځای کړي. خبری ایجنسی لیکي د 2025 کال پورې باید هیوادونه ځان له کامي هدفونه او ټاکي چې په اوبو کې خچنوالی او د څښاک اوبو د مخنیوي سره مقابله وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. اوریدونکو په داسې حال کې چې د اختر تیارې روانې دي، خلک سوداګان یې دي، خو په ډېر اسماعیل خان کې خلک ګیله من دي چې سودا ډېره زیاته ګرانه ده او حکومت د دغه ګرانۍ د قابو کولو لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي. په دغه اړه د سیمینا زمونږ د همکار راپور اورو.
کله هان چې د روژې د میاشتې دریمه لسیزه راباندې شي خلک بیا د عید په تیاریانو لګیا شي. په دا اولې سره د ډېره اسماعیل خان ښار په بازارونو مارکیټونو کښې هم ګڼه ګوڼه ده. که یو طرف ته د عید خوښي روانه ده، نو بل طرف ته زیاتو نرخونو د خلکو دا خوښي په ژور خپګان بدله کړې ده. د ډېره اسماعیل خان په ګومل مارکیټ کښې د عید سودا ته راغلی یو تن انور خان مسعود وایي:
سودا ته راغلی یم، خو ژغوم یم ځکه چې نرخونه دومره ختلي دي چې د عید خوښي ورباندې ویره کړې ده.
یو بل کس سیدالله خان وایي چې د نرخونو ختلو په وجه د بچیانو د عید ارمانونه پوره کولی نه شو.
نرخونه بې حده ختلي دي، د عید دپاره د بچیانو ارمانونه نه سه پوره کولی، د غریبانو نه بالکل مخ ورکه ده، د عید بچه خوښي ولمنځي.
صابر خان زیاتوي چې د عید سوداګانې اخلو، خو د ګرانۍ په وجه یې مخه نه وینو.
د حکومت افسران د ګرانۍ خلاف کمې جرمانې لګوي، دکانداران بیا د ګاک نه اوباسي.
د سپلای په یو دوکان کښې د سپلای اخیستونکی شیرنواز مروت خبرو ته هم غوږ ونیسئ:
وګوره، دا یوه جوړه چپلۍ مې په 650 اخیستې وه تېر کال، او 6 کال هغه چپلۍ په 1000 روپۍ ملاویږي. اخلم به یې ځکه چې عید د زوی میر نه غواړي.
د سپلای دکاندار محمد حسین وزر پیش کوي چې اخراجات زیاتي، ګاک ګیله کوي، خو څه وکړو، د میږ هم بې وسي ده.
موږ ته چمړه ګرانه ملاواږي، جوړول هم سختي وي، مزدوري ورباندې لګاږي، اخراجات هم زیات راځي ورباندې، وخت هم لګاږي. ګاک وایي چې چپلۍ یې ګرانې را کړې، څه وکړو، بې وسي منده.
د عیدو د نرخونو په اولې سره د ډېره اسماعیل خان د اوسېدونکو دا مشکلاتو شکایتونه مې چې اسسټنټ کمیشنر امید الله شاه ته وړاندې کړل، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ:
ډی خان لیول باندې موږ مختلف ټیمونه جوړ کړي دي چې مختلف بازارو ته ډیلی بیسس باندې ځي، او هلته خلکو ته په آسان قیمت باندې یا چې کوم ګورمنټ نقنامه جوړه کړې ده په هغې باندې مختلف شیان ورکول انشور کوي، او دوی چاپو دوران چې دی خلک نیسي ها جرمانه کوي ها، او که په جرمانې باندې یو کس نسی سم، نو هغه بیا موږ جیل ته هم لجو. اوس پورې تقریبا موږ 1,00,000 نه زیاته جرمانه کړې ده، او موږ دا کوشش ده چې خلک هېڅ خوشحالۍ په خپل کور کې خپلو بچو سره مناو کړي.
د ډېره اسماعیل خان اوسېدونکي وایي چې دا د حکومت ذمهواري ده چې د عید د بختورې ورځې په مناسبت بے مخه نرخونه راکم کړي چې د ښار اوسېدونکي عید په خوښۍ سره ولمانځي.
بنګړي په خزینه سنگار توکو کې داسې یو لازمي سیز دی چې له وړو نجونو نیولې د پخه عمر تر ښځو پورې په خپلو لیچو کې خوښوي. اوس چې اختر رانږدې شوی، نو ماشومانې نجونې ډېر په شوق اخلي. په جلال آباد کې د مشال لیډو همکار باز محمد عابد د بنګړو په کلتوري ارزښت یو راپور تیار کړی چې د یوې سندرې سره پیلېږي.
بنګړي د خزینه سنگار داسې یوه برخه ده چې له زمانو راهیسې پښتنې نجونې او میرمنې په لیچو کوي. د پښتنو په ډیرو سیمو کې نجلۍ ته له پیدایښت څو ورځې وروسته بنګړي په لیچو کوي، او د عمر ډیره برخه یې ډول ډول بنګړي د لیچو زینت جوړوي. اکثر نجونې بنګړي کالو سر په لیچو کوي، خو په ځانګړي توګه په ودونو او اخترونو کې نجونې بیا په ډېره علاقمندۍ بنګړي خوښوي. اوس چې اختر رانږدې شوی، نو ماشومان نجونې د اختر په جوړه کې تر هر څه د مخه د بنګړو د اخیستو په تکل کې دي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل: د جلال آباد ښار زرګرانو کوڅه کې د سړک په غاړه ګڼ شمېر خزینه بنګړي والی ډول ډول بنګړي خرڅوي. دوی وایي چې که څه هم د ښاروالۍ مسؤلین یې کار ته نه پرېږدي، خو بیا یې هم روزګار روان دی. یو ځوان انجلۍ په خپلو لیچو د بنګړو شرنګ خوښوي.
زه کلکسون لرم، د بنګړو یو سه پلاستیکي هم پکې شته، شیشه یي هم پکې شته، د اوسپنې هم پکې شته، او مختلف رنګارنګ اوس بنګړي راغلي دي په بازارونو کې، څه خلک استفاده کوي. کله چې زه بنګړي اچوم او زما په مړوان کې بنګړي شرنګ کې، نو دما ډېر خوښي.
د بنګړو شرنګ د شاعران په کوم نظر ګوري، دا پختنه پرهیز شگیوال چې پخپلو شیرونو کې بنگلی ډیر یاد کړي دا رنگ جواب وی.
بعضی داسې الفاظ دي چې شیر په لاخ خوله کیږي، لکه ګودر شو، منګی شو، ایزوان شو، او دا غي سره سره دا بنگلی، او بنگلی چې په شیر کې شیر د خلک ډیر زیات متوجه کیږي، او خلک ډیر خوند اخلي دغه بنگړو دنوم نه، بل خصوص چې کله دا شرنګ یا چې شرنګ پخپل او نغمه ده. نه مخپل مې شیر لیکلو چې مړ بشم ظالم چې کوي د سترګو جنگ جلی، زده کړم ملنګ جلی، ولې زما قصنا ور کوي بنگړو ته شرنګ جلی او زده کړم ملنګ جلی.
بنگړي په پښتو سندرو او سرو کې هم ډیر زل یاد شي. ځوان اماتور سندرغړی اساق خان هم په لیچو د بنگړو د شرنګ خبره په دغه سندره کې کوي.
بنگلو تا شنگ ورکا چو دے پی جنم بنگلو تا شنگ ورکا چو دے پی جنم چسترگی تو روی ما بملنگ کے لیلا دا پی خوری بنگلی دیمات شا
که بنگلی د خزینه سنگار لازمی جز گنن کیگی، خدا هی رول هم ندی پکار چه د اپت ساتنه د حیا او ناموس نخدی. زکه خوشایره اسینه گل وایی وس بدر دسل خبری جوڑی وی خدای چې په لاس کې دی بنگلی نو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
چپ مړ ون باندې دې سر ولګوم چې سترګې تور وي ما په ملنګي لیلا دا پی خوری بنگلی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگلی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگلی دی ماچا.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریډیو دوږی اوریدونکو سوخ شوې دي زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار. په دې خبرونه کې زمونږ همکار مجید بابر تاسو بلابل ستونز راخلی او دغه په اړه د چارواکو نه پوښتنه کوي. راځي چې نن وګورو چې د نن په خبرونه کې هغه په کوم ستونزه باس کوي او دغه ستونزې د هواري لارې څه دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بلې ستونزې د حل په مخه ستاسو کوربه مجید بابر حاضر دی. په شمالي وزیرستان کې د راپورونو له مخه د شری د ناروغۍ له وجې یو شمېر ماشومان مړه شوي دي. د خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو واکسین په شمالي وزیرستان کې نه ملاویږي، چې له امله په دغه یاده شوې سیمه کې د ماشومانو ژوند د خطر سره مخ دی. د دې نه علاوه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پولیو د ساسکو د ورکول لو کمپاین په مخه کې وسلوالو طالبانو خندانه چولې دي، چې لامل یې د سکم درو لکو ماشومانو ژوند د خطر سره مخ شوې ده. همدا زموږ د نن خبرونه موضوع غانې دي.
دغه وبایي شکل اختیار کړی دی. میز ډېر وړه بچیون بنو میران شاه میرلی نه علاوه چې پېښور ته مو راسول ډېر په تکلیف سره مخامخ دي،
او د دې لپاره مونږ باقاعده پروګرامونه جوړ کړي دي چې مونږ به ماس وکسینیشن کوو. کنه
زمون همکار په دې اړه یو راپور برابر کړی دی او ځای خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د شری د ناروغۍ واکسین ولې نه ملاویږي. را دي چې د راپور ته غوښ شو.
د ځای خلکو په وینا قبایلی سیمه شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو کې سلور نور ماشومان د شری ناروغۍ د لاسه مړه شوي. د سیمې د خلکو او د صحت محکمې د چارواکو په وینا دغه ناروغي د یوې مودې نه د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، چې لا تر دې دمه ماشومانو ته د واکسینو کم کمپین هم نه دی پیل شوی. د میرانشاه اوسیدونکی سید رحمان وایي چې د صحت محکمه کم ویکسین ښایي هغه د دوی د یو ټبر دپاره هم کم دی، نو د ټول وزیرستان به څنګه پوره شي؟ د تحصیل شو اوسیدونکی فیدا وزیر وایي چې شیری ناروغي د وبا شکل اخیستی دی او دا په اول ځل نه بلکې د تیرو څو میاشتو نه مخ په زیاتېدو دی. مشر ملک شاه جهان وایي چې باید دولت د شیری ناروغي د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپین پیل کړي. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې د شیری ناروغي د لاسه په تحصیل سپینوام شوه او خواوشا کې اوولس کسانو ژوند د لاسه ورکړی و چې پکې زیات شمیر ماشومان وو.
په شمالي وزیرستان کې د شیری د ناروغۍ د ضد د ویکسینو د نشتوالي او د جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر قبایلي سیمې په باړه کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ له وجې د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین هم د ځنډ سره مخ دی او د راپورونو له مخه څه کم 300,000 ماشومان د دې له وجې د مازوري د خطر سره مخ دي. دغه دواړه ستونزې مې د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر فواد خان مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل. ډاکټر فواد صاحب، دا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې چې د پولیو د څاڅکو دا کمپین نو چلېدلی، نو د هغې نه پس بیا څه امکان شته ستاسو خلکو سره خبرې روانې دي؟
حکومت خپل کوشش کوي، لګیا دی، پولیټیکل ایجنټ هم لګیا دی او زموږ هغه چې دی څومره پارلیمنټ طرف نه هم خپل کوشش کوي لګیا دی، امن جرګه هم لګیا ده. نو چې څنګه پیشرفت وشي هغې کې نو موږ ته به اطلاع کړي، بیا به موږ چې دی نو هغې په مطابق بیا.
ډاکټر صاحب، په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغلته چې کومې وسله والې ډلې وې هغوی صرف د پولیو د څاڅکو خبره کړې وه، خو تاسو ته معلومه چې دغلته کې د شری او د یاد خسری د هغې د څاڅکو د نه ورکولو د وجې ماشومان مړه شوي دي، نو د هغې د کمپاین په اړه باندې
ماشومان مړه شوي خو مې دي موږ ته خو اطلاع نشته. داسې اطلاعګانې خلکو ورکړي چې ماشومان مړه شوي دي، موږ چې تپوس کو نو مړه څوک نه وو ماشوم. خبر ده تاسو ته چې اطلاعګانې څوک درکوي، څو اوتنټیک انفارمیشن پکار دی. کنه چې هوایي خبرې کوي لګیا دي خلک پلاني ځای کې دومره مړه شو، پلاني ځای کې دومره مړه شو. موږ چې تپوس کو هلته بغنه د خپل کم هلته اتورټیز نه هغوی وایي چې موږ هغه ځایونو ته لاړو ماشومان مړه شوي نه دي. شره خو یو یوازې په زمون په قبایلي سیمو کې نه دی، په تقریبا ټول پاکستان کې دا چې دین په دې باندې مخکې روزي کوم د ډبلیو ایچ او سره یونیسف سره موږ حکومت پاکستان په لیول باندې ډېر هاي لیول میټینګ هم شو او د دې لپاره موږ باقاعده پروګرامونه جوړ کړي دي چې موږ به ماس ویکسینیشن کوو. کنه دي او چې کوم هغه علاقې کېر شي هغې چې دې هغې کې به کېږي خو دا
پولیو خبر صورت ٹیمونه لاړ شي د سیمو ته څاڅکي ورکی، خو داسې کومه یو لار شته چې په دې سیټل ایریا کې دوی ته څه کمپونه جوړ شي یا پوینټس جوړ شي او دا خلک خپل بچی خپل راولي؟
سیټل ایریا کې څه لپاره؟ د پولیو لپاره، کنه د روټین امونایزیشن.
او د لکه د شمالي وزیرستان سره خوا کې بنو دي، د جنوبي وزیرستان سره خوا کې ټانک دي، نو بجای د ده دی چې تاسو ولته ورشي او دغه دومره په لکونو ماشومان اغیزمن دی او غوی ته ساس کې نه ملاویږي، نو بجای د دې چې غوی راشي نو داسې څه پروګرام شته؟
من سره دی هر قسمه پروګرام شته، څوک به راشي مونږ په لکونو ماشومان راځي، مونږ سره د لکونو د ماشومانو د ویکسینیشن مونږ سره ویکسین موجود دی او مونږ یې ورکولی شو. او چې مونږ ته یاره ته علاقه کولاو شي، اکسس راته ملاو شي، زمونږ حکومت تیار دی، زمونږ ڈپارٹمنٹ کے دے نو خپل پورا پروگرام برابر دے، ٹیمنا برابر دی، ویکسین شتا او چس لائن آرڈر ڈپارٹمنٹ مطلب لائن آرڈر مونگ تنے یاترا کئی یا چے دے نو آل تکم چے مختلف گروپوں نے دی آگی ہوئی چے دے نمبر اور کرائے مونگا چے شوٹ دے آلتا کم سنگا بزوالتا خلق چے ویکسین اچور کول غواری ما شمانو تا داگی دا پارا مونگ چر ہر قسم آئی دم رہ پوری چے دا کم خلق دا یو زینا نقل مکانی کئی څوک واپس دي خپل وزارت ایجنسو ته په دغه ټرانزیټ پوینټ چې دي هغې باندې مو ته مونږ ویکسینیشن کولی دی.
په قبایلي سیمو کې انفراسټرکچر غټه مسله ده، په قبایلي سیمو کې ټیمونه لیږل غټه مسله ده، قبایلي سیمو کې ډاکټران ساتل غټه مسله ده، د ټولو نه غټه مسله تاسو ته څه ده په قبایلي سیمو کې؟
پروژه دا خو په دې باندې مناسبه ده چې کومه سلسله کې خبره کوو، فرض کا علاقې دی کم علاقہ کے چار میں آپریشن شروع دے نہ علاقہ کے با خلق صحت سہولیات و رشتوں کا پر با کم خواہش لگا کرفیو کی ہو گیا کہ کرفیو دا سڑے دا کور نشی را وتے نہ دے علاج دا پر کم خواہش کا فرض کے کہ زمون کو انفراسٹرکچر چے دے نشتا انفراسٹرکچر زمون پٹول قبائلی سیما کے شتا فات ساؤتھ وزیرستان کے شتا نارتھ وزیرستان کے شتا تو چے کم کم علاقے کلاودی کم علاقے چے نکازا کم علاقے کی چے پاپولیشن پبلک پاپولیشن فریڈی نو پوری شی اگر دین کے زمون کا تم بہن سٹاف سے دے زیادہ تر کے لوکل کسان دے ایک کو خلق کرے صحت سہولیات مہیا مہیا کی کم دین کے امیونٹی اپریشن شروع دے یا کم دین کے تے دے نو کرفیو دا ما غدے کے خود دے نو بغیر دے دغنا دے ملٹری اتا غنا لا انفورسنگ ایجنسی دا من سالی کی مشی
دا محال تاسو په قبایلی سیمو کې د ډاکټرانو د صحیح ډاکټرانو د نشټوالي سره مخ یو کنه
روانی او پیرامیڈیکل سٹاف کے منگ سر کمی نشتا منگ پیرامیڈیکل سٹاف کے نلان ڈسپینسران او پیلیج بیگانے دیانے کم دا چودیا خود منگا 100% منگا چودیا نو پورا دے نرسانو کے لگ دیر کمی دے او اگر منگا مکینا صوبہ حکومت تجی دی گی ڈاکٹرانو کے دیر تقریباً تیرو سلو رکار کے منگ تا تقریباً 50-60% کمی چو اگر پورا شلے دے او سپیشلسانو لگ دیر کمی دے اگر من دے صوبہ حکومت تر منگا جائے
اوریدونکو دا وا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي چې مونږه د سرکار غوګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي، الله ممل او ستونزې محل.
مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1580 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او